د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي تړون له کوم شرط پرته ډیر ژر لاسلیک کړي. ویل کېږي په کابل کې د افغان ولسمشر او امریکایي ډیپلوماتانو ترمنځ د امنیتي قرارداد د لاسلیک په اړه په غونډه کې سخت خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم له پاکستان د درې طالب بندیانو د خوشي کېدو هرکلای کړی او پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستان جنرال رحیف شریف د پوځ د نوي لوی رئیس په توګه وټاکه. د سوریې حکومت وایي د سوریې په اړه نړیوال کنفرانس کې چې د جنیوا دوه په نامه یادیږي ګډون کوي، خو د جمهور رئیس بشار الاسد لری کېدو غوښتنه رد کړه. خو لومړی قسیم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سرکم په مکرې مهمو سرخطونو ته د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت په فاریاب کې د یوې مؤسسې د وو شپږو کارکوونکو وژنه وغندله. په بغلان کې یو میرمن او یو ځوان د نامشروع اړیکو د درلودو په تور وژل سوي او په بامیان کې نن د اوبو رسولو یوه ستره پروژه پرانستل سوه. د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو وزارت په فاریاب کې د اکټیټ مؤسسې د شپږو کارکوونکو وژنه وغندله. په دې اړه د یاد وزارت یو خبر سوی اعلامیه وایي چې د شپږ کسان نن سهار د مرکز میمنې او المار ولسوالۍ په لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سول او یو بل تن ټپي سو. د کسانو په المار ولسوالۍ کې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوه. د کلیو پراختیا وزارت پر ټولو حکومتي مسؤلینو غږ کړی چې د ملکیانو او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره لازم اقدامات وکړي چې په لرو سیمو کې کار کوي. چارواکي وایي یو میرمن او یو ځوان د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور وژل سوي دي. د نهرین ولسوال عبدالفتاح عاطف ازادي رډیو ته ویل چې دا پېښه تیره شپه سوي ده. د زیاته کړه چې وژل سوي میرمن چې واده سوي وه د خپل خسر لخوا په قتل رسېدلې ده. خو د لوګر امنیتي مسؤلین وایي په برکی برک ولسوالۍ کې د دوو ښځو مړی موندل سوي چې د نامعلوم وسلوال لخوا په ډزو وژل سوي دي. د لوګر امنیت قمندان عبدالحکیم ساقزي ازادي رادیو ته ویل چې د دې شذو جسدونه روختون ته انتقال سوي خو پاړې نور جزئیات ورنکړل. د کورونی چار وزارت د نشې موادو په وړاندې د مبارزې مسولین وایي چې دوی په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې وسو و 500 عملیات کړي دي. د یاد وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی نن په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په دې عملیات کې د نشې موادو د تولید ډیر لس لابراتوارونه ویجاړ سوي. شپږ څلوېښت تنه نشه یي او کیمیایي توکي نیول سوي او وویشت تنه مشکوک قاچاق کوونکي نیول سوي دي. ښاغلی احمدي ویل دا عملیات تر ډیره په هلمند، ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې سوي دي. او وروسته خبر هم ده چې په بامیان کې د یو لک شل زر امریکایي ډالر په ارزښت د اوبو رسولو یو پروژه نن پرانستل سوه. د بامیان ښاروال خادم حسین فطرت نن ازادي رادیو ته ویل چې دا پروژه د جاپان په مرسته جوړه سوې او د 400 کورنۍ لپاره د څښاک پاکې اوبه برابروي. ښاغلی فطرت وایي اوس مهال په بامیان کې 80% خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري. په یو خبر کې د لوګر د پوهنې ریاست ویاند شاپور عرب ویلي چې نن د دوو شنځوی د ودانیو د جوړولو کار پیل کړ. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقال کو زی وړاندې کوي.
پاکستان جنرال رحیل شریف د پاوز د نوی لوی درسیس په توګه وټاکه. د پاکستان د پاوز ویان آسم باجوال نن د جنرال شریف ټاکنه تایید کړه. جنرال رحیف شریف به د جنرال اشفاق کایانی پر ځای چې شپږ کاله په دغه چوکۍ کار وکړ د پاکستان د پاوز لوی درسیس وي. چارواکي وایي صدر اعظم نواز شریف د غراز جنرال رشید محمود د لوی درسیسانو د کمیټې د نوی رئیس په توګه نوموله چې د دې هیواد د پاوز سمندري او هوایي ځواک مشري به وکړي. د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین د صدر اعظم پریکړه منلې خو تر اوسه رسمي اعلان نه دی کړی. دا دوی څوکۍ په پاکستان کې د اسلامي بنسټپالو پر ضد جګړه کې ډېرې مهمې څوکۍ دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران نوې موقته اټومي معامله یو مثبت ګام وباله، خو وایي چې د یو پراخ تړون د رامنځته کېدو په لار کې اوږد مزل په مخ کې دی. روحانی د خپل کار د سلمې ورځې په مناسبت د ایران دولتي تلویزیون له لارې وینا کې ویل د نړۍ ځینې قوتونه او ممکن په ایران کې هم ځینې کسان د دغې معاملې مخالف وي. د ژمنه وکړه چې د اټومي لانجې د حل او پر ایران باندې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو لپاره به د نړیوالې ټولنې سره خبرې پر مخ بوزي.
این
قفلی کاری کنن
وانش پنړی کی زنه خلک شته چې نه غواړي د ایران اټومي مسله حل شي. ممکن زنه کسان په ایران کې هم وی چې تفلانه حرکت کوي. د هیواد په داخل کې د کورنۍ مسلو په اړه مونږ خې اتحاد او پیوستون لرو.
ملی ما الحمدلله یک وحدت و انسجام بسیار خوبی ما امروز شاهد هستیم.
په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو ویډیوي پیغام کې چې د انټرنیټ له لارې خپور شوی ویلي چې د ایران د غنی شوو یورانیمو زیرمې به له منځه یوسي.
We are eliminating Iran's stockpile.
د غنی کولو په اړه باید ووایم چې مونږ د ایران هغه اندازه یورانیم چې په سلو کې شل غنی او زیرمه شوي له منځه وړو. سر له نن څخه مونږ د ایران د سنټریفیوج پروګرام درو او د پرمختللي او عصري سنټریفیوج د استعمال مخه نیسو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په وینا کې وویل چې اټومي معاملې د ایران حریف اسرائیل ګوښه کړی دی. اسرائیل او سعودي عربستان او دغه راز د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند ځینې وکیلانو د دغه معاملې چې د یکشنبې په ورځ په جنیوا کې وشو مخالفت کړی دی. دوی وایي د ایران د اټومي پروګرام دوام او په تهران باندې د نړیوالو بندیزونو کمول به اشتباه وي. د سوریه حکومت وایي د سوریه په اړه نړیوال کانفرنس کې چې د جنیوا دوه په نامه یادیږي ګډون کوي خو د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه یې رد کړه. د سوریې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د برېتانیا او فرانسې د چارواکو د هغو څرګندونو په ځواب کې چې وایي اسد د سوریې په سیاسي انتقال کې ونډه نه لري نن وویل چې د استعمار عصر تیر شوی دی. دغه چارواکي وویل د سوریې د حکومت هیئت به کوم چا ته د قدرت د انتقال په مقصد جنیوا ته لاړ نه شي. تمه ده چې د سوریې په اړه نړیوال کانفرنس به د جنوري په دویمه جوړ شي. په کانفرنس کې د ګډونوالو لومړنی لست تر اوسه نه دی برابر شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل کوم اړخونه چې په خبرو کې د ګډون لپاره مخکې له مخکې شرطونه ږدي د کانفرنس د جوړېدو په مخکې خنډونه رامنځته کوي. د چین دفاع وزارت وایي د امریکا دوه جنگي بم غورځونکو الوتکو د چین په ختیځ سمندر کې د هغو ټاپوګانو له پاسه الوتنې کړې چې له جاپان سره یې پر سر ځمکنۍ لانجه ده. چین دا سیمه د نوې دفاعي فضا په توګه اعلان کړې خو بیا هم د امریکا د متحده ایالاتو پوځ د سې شنبې په ورځ د B-25 بم غورځونکو الوتکو د دغې سیمې په فضا کې الوتنې وکړې. واشنګټن د الوتنې د تمریناتو ماموریت بللی او په اړه یې چین ته مخکې له مخکې خبر نه ورکړی. په دې ټاپوګانو کې څوک ژوند نه کوي خو جاپان یې د ملکیت ادعا لري. د امریکا متحده ایالاتو د چین لخوا په سیمه کې د دفاعي سیمې اول غیر ضروری او پراون کې بللی دي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل محافظه کار غوند او اصلي کیر اړخي غوندنوي حکومت جوړولو لپاره په اصولو کې په یو ائتلاف موافقه وکړه. د مرکل د کرسچن ډیموکرات غوند او سوشل ډیموکرات غوند استازي وایي د یو ستر ائتلاف د جوړولو په اړه یې تیر شپه خبرې پیل کړې او نن سهار یې پای ته رسولې دي. د جرمني د کرسچن ډیموکرات غوند عمومي منشي هرمان ګرویي او د سوشل ډیموکرات غوند عمومي منشي اندریا نهلس نن په برلین کې خبرونه وکړه. د ائتلاف په اړه معلومات ورکړل. هرمان ګرویي وویل
Die Arbeit ist geschafft und es war
کار سخت ورسید. دا یو جدي او په ځینو مواردو کې یو ډېر سخت کار و خو زما په فکر داسې نتیجه مو ترلاسه کړه چې زموږ د هیواد لپاره ښه ده. مونږ دا هم ویلی شو چې په دې نتیجې باندې د محافظه کارانو قوي مهر یا ټاپه هم لګېدلې ده. په دې کې زموږ هیواد هدف دی. په دې معاملې باید چې د سوشل ډیموکرات ګوند غړي رای ورکړي. که چیرې تایید شي مرکل ممکن د ډسمبر په نیمایي کې د درېمې دورې لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو سلیر ویشتو ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي. کابل آسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 1. کندهار آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 9. هرات آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. مزار شریف آسمان شین دی. د تودوخې خیل وړه درجه 19 ټیټه 2. او جلال آباد هم آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 10.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه او د غرض د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مولا ازادي رادیو واورید. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي تړونونه باید له کوم شرط پرته ډېر ژر لاسلیک کړي.
یه موضوع عادی نیست که سرنوشت مردم افغانستان در اینجا رقم بخورد.
د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان له زندان د دریو طالب بندیان خوشی کېدل ګټور بولی او وایي چې د سولې د خبرو د پیل لپاره دا یو مثبت ګام دی.
البته دا یو ښه اقدام ګڼو او په دې کې چې دا کوم درې کسره خوشی دي د معلوماتو مطابق دا د طالبانو د وخت متوسط خلک وو.
پر دې مسلې مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیسته دی. وایي مخکنیو خوشی شوو بندیانو د سولې لپاره کوم مهم کار نه دی کړی او نه به هم
نه هم دا توقع کیږي دا نوي کسان چې پرېښودل کیږي دوی به په سمدستي ډول کوم مهم کردار ترسره کړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د حقیقت سره په پروګرام کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس سره د ژمي لپاره د تیاریو په باب غږېدلی یو.
دا سالم انتقاد دی او ولسی جرګه هم غالي چی موږ له هغه حالت نه چې یو مقدار حرکت باید زیات شي.
او د ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو په اونیز پروګرام کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتوالي او د مخنیوي لپاره د قانوني نیمګړتیاو په باب اوریدلی شئ.
درې کاله پس راغی د روزې راوټکلو چې د روزه مې ورخلاصه کړه چې زیات راوچو چې ما به خور واخیستې بس په ځان نارپېدلې نه.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د افغان په 3.5 په هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند باید پرته له کوم شرط لاسلیک شي. د دې جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې د دې سند لاسلیک کول د افغانانو په ګټه وبلل او د مشورتي لوی جرګې د مشورو په عملي کېدو یې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د موجه تحول په نوم سیاسي بهیر هم له ولسمشر کرزي نه وغوښتل څو دغه سند ژر لاسلیک کړي. د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کولو په اړه په داسې حال کې د ملاتړ خبرې کېږي چې ولسمشر حامد کرزي د مشورتي لوی جرګې له پریکړې وروسته د دې سند لاسلیک کولو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل. د موضوع په اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريالې جمیلې ظریف پر راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې ولسمشر کرزی باید له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په حق له د مشورتي لوی جرګې سلا مشورو او پریکړو ته درناوی وکړي. دغه وکیلانو د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول د افغانستان په ګټه وبلل. د ولسی جرګې یو غړي نفیسی عظیمی وویل چې د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتو د دې سند لاسلیک کول ډیر ضروری دي.
دا عادي موضوع نه ده. دا سند د افغانستان د خلکو له ژوند سره اړیکه لري. سوداګر مو دي هم دې سند لاسلیک کېدو ته پته مدي. د خلکو ټول سیاسي او ټولنیز کارونه په همدې تړون پورې تړلې دي. امریکا سره امنیتي سند د افغانانو په ګټه دی او دا د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده چې په لوی جرګه کې یې مطرح کړه او باید چې د هغوی مشورې ومنل شي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په حق له تیر یو نیم کال راهیسې بحثونه روان وو چې بالاخره ولسمشر کرزي په دې حق له د سلام مشورو لپاره مشورتي لوی جرګه راوبلله. مشورتي لوی جرګې چې د لړم میاشتې په 13 نیټه جوړه شوه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کول تایید کړل. په ورته وخت کې د موجود تحول په نوم سیاسي بهیر هم د مشورتي لوی جرګې د پریکړو پر عملي کولو ټینګار کوي او وایي چې د دې سند نه لاسلیک کول د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت کول دي. د دې بهیر مشر فوزي کوفي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا مهال د هیواد سیاسي او اقتصادي وضعیت په دې سند پورې تړلی دی او له ولسمشر کرزي نه وغوښتل چې زر یې لاسلیک کړي.
زه له خپلو دوستانو سره د موج تحول له آدرس نه له ولسمشر کرزي څخه غواړم څو د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت په پام کې نیولو سره دا سند لاسلیک کړي. ولسمشر د لوی جرګې له پریکړې وروسته د دې سند د لاسلیک کولو د نیټې د وروسته اچولو لپاره هیڅ دلیل نه لري. ولسمشر باید دغه سند د ملي منافعو په پام کې نیولو سره لاسلیک کړي او که لاسلیک نه کړي نو په دې معنا ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې له پامه غورځوي.
نادیده گرفتن خاص ملت افغانستان است.
له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په حق له دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر کرزي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دا سند به هغه وخت لاسلیک کړي چې د افغانستان شرطونه ومنل شي. په کورونو د امریکایي ځواکونو لخوا د حملو درول او په عملي توګه د سولې پروسې پیلېدل هغه شرطونه دي چې ولسمشر کرزي د سند له لاسلیک کولو مخکې وړاندې کړي دي. یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نه شي او نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي چې په دې هېواد کې یو ځل بیا ګډوډي رامنځته شي.
و امریکا چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو له افغان ولسمشر څخه وغوښتل چې له امریکا سره امنیتي تړون باید له کوم شرط پرته ژر لاسلیک کړي. خو افغان ولسمشر له مشورتي لوی جرګې وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغو پورې به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي چې شرایط یې عملي شوي نه وي. افغان ولسمشر حامد کرزي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یو شرط ایښی و، امریکایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دغو انتخاباتو کې به مداخله نه کوي، خو تر هغو پورې چې نور شرطونه یې پوره شوي نه وي دغه تړون به لاسلیک نه کړي. کرزی وویل دا چې دغه تړون باید د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک شي دا د امریکا شرط دی نه د دوی.
ما شرط امضایشه منې حملات امریکایا بر خانه های مردم افغانستان
موږ دغه تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان د خلکو په کورونو د حملو پای ته رسول او د سولې د پروسې د عملی پیلېدو شرطونه یې کړي. امریکایان زموږ دغه دوه شرطونه پوره کړي، موږ دغه تړون لاسلیک ته تیار یو، او کله چې دغه دوه شرطونه پوره شول دغه تړون د افغانستان په ګټه دی.
قرارداد به خیر افغانستان است.
له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ازادي رادیو ځانګړې مرکه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم اوریدلی شي. دغه راز متن هم په ویب پانه کې لوستلی او کتلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو. ګارډین ورسپانه د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ په غونډه کې سخت خبرې شوې دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر افغان ولسمشر ته په دې غونډه کې چې د سیشن بي په شپه وشو څرګنده کړه چې تاسو د امنیتي همکاریو په تړون کې نوې خبرې راباسئ، داسې خبرې چې هغه د دې تړون جز نه دي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
سپین مڼې خبرداری ورکړې ده چې افغانستان به خپل ټول پوځان وباسي که چیرته ونه توانېده چې ولسمشر کرزی دې ته وهڅوي چې د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. ګارډین ورسپانه د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په کابل کې حامد کرزی ته خبرداری ورکړ که چیرته د امنیتي همکاریو تړون راتلونکي کال ته وځنډوي نو له دې سره به په افغانستان کې هغه پلان ګډوډ شي چې له مخې یې یو شمېر پوځیان تر 2014 کال وروسته په دغه هیواد کې پاتې شي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل سوزان رایس بیا هم پر دې ټینګار وکړ چې له کابل سره د امنیتي همکاریو تړون باید ژر لاسلیک شي او که داسې نه کېږي له دې پرته بله لاره امریکا ته نه پاتې شي چې تر 2014 کال وروسته خپل ځواکونه په دې هیواد کې ونه ساتي او نور ټول بهرني پوځیان هم د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی هم په واشنگتن کې د سیشن بي پورز وویل چې د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په ځنډیدو کې به افغان ولس زیانمن شي. د تړون د لاسلیک کېدو ځنډول به د راتلونکي کال تر انتخاباتو وروسته متحد ایالتونو او د ناټو متحدانو ته دا امکانات میسر نه کړي چې تر 2014 کال وروسته د خپل حضور لپاره پلان جوړ کړي، او دا ډیره مهمه ده. له دې سره همداراز د ناټو ژمنې له خطر سره مخامخ شي. د نورو هیوادو مالی شمنې چې د شیکاګو او توکیو په کنفرانسونو کې شوې وي له خطر سره مخامخ شي، او دا ډیره مهمه ده چې افغان ولس ته به هم هغه ډاډ ور نه کړي چې په اخیره کې دوی اړتیا ورته لري او انتخاباتو ته هم دوی ور روان دي. ګارډین ورسپانه څرګندوي چې د سیشن بي پښپا په کابل کې د امریکایي ډیپلوماټانو او افغان چارواکو ترمنځ پر دې خبرې شدید مخالفت پیدا شو چې افغان لوري وړاندیز وکړ چې د امنیتي تړون لپاره پکار ده چې امریکا د ګوانتنامو له زندان څخه افغان طالبان خوشې کړي. ورسپانې وړاندې د ولسمشر کرزی د ویان خبرې راخیستې دي چې د سیشن بي پورزې وویل د امریکا سفیر جیمز کانینګم هغه وخت سخت عکس العمل څرګند کړ چې ولسمشر کرزی له ګوانتنامو د افغان زندانیانو د خوشې کېدو خبره یاده کړه، خو تر دې مخکې خبرې ګټورې وې. ایمل فیضی وویل چې د امریکا سفیر څرګند کړه چې د سولې بهیر د امریکا مسؤلیت نه دی او د زندانیانو خوشې کېدل د امنیتي همکاریو د تړون برخه نه ده. سپین مانی خبرداري ورکړې ده چې امنیتي تړون کې ژر لاسلیک نشو راتلونکي کال به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. خود ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی وویل چې دای په دې باور نه لري چې دا به په حقیقت کې امکان ولري.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمه ای زور است یا فیل به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدین؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.
په دې دی پروگرام کې چې سبا خبري البته په دریو بجو او تر پنځو بجو دوام کوي، هم له امریکا سره د افغانستان د امنیتي قرارداد پر موضوع خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړي او خپله پوښتنه له میلمنو او چارواکو مطرح کړي او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې وبښي له نورو سره شریک کړي. له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په اړه د جمهوری ریاست لخوا په تازه خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې تر هغه پورې چې په افغانستان کې سوله ټینګه شوی نه وي، دغه تړون لاسلیک به د افغانستان په ګټه نه بلکې په تاوان وي. افغان ولسمشر هم له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په همدې مسلې ټینګار کړی و او ویلي و چې تر هغه چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې یوه موافقه حاصله شوې نه وي، دغه تړون ګټه نه کوي. خود سولې د روانو هڅو په باب د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان له زندانه د درې طالب بندیانو خوشي کېدل ګټور بولي او وایي چې د سولې د خبرو د پیل لپاره دا یو مثبت ګام دی. د دې شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالب بندیانو خوشي کېدل د دوی دایمي غوښتنه ده او له دې سره د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کېږي. پاکستان د سشنبې په ورځ د طالبانو درې لوړ پوړي کسان له بنده آزاد کړل. د سولې عالي شورا وایي کابل ته به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر په مهال هم د سولې د بهیر په اړه هر اړخیزې خبرې وشي. په پام کې ده چې نواز شریف په درې څلور ورځو کې کابل ته سفر وکړي. دا موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان له زندان څخه خوشي شوي درې کسان د طالبانو د منځنۍ کچې چارواکي وو او دوی د آزادېدو هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي دوی تل له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او وایي چې له دې سره د سولې په بهیر کې اسانتیاوې رامنځته کیږي. ښاغلی شاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تور لیست څخه د طالبانو وستل او له بند څخه د هغوی آزادېدل د سولې د خبرو پایل ته لاره هواروي.
بندیانو در آزادی دو غوښتنه کړې ده، مګر د ټولو بندیانو مشخص لیست منګ نه دی ورکړې. البته دا یو ښه اقدام ګڼو او په دې کې چې دا کم درې کس را خوشوي دي، د معلوماتو مطابق دا د طالبانو د وخت متوسط خلکو او رول لري او موږ ارکلی کوو. دا یو سلسله ده روانه ده د سولې لپاره د تفصیلاتو په شکل باندې دا فائدہ لري.
د سولې عالی شورا دا سرګندونې په داس حل کې کوي چې پاکستان د سې شنبې په ورځ د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د سلاکار عبدالحد جهانگیروال په ګډون درې طالب مشران له بنده آزاد کړل. دوه نور خوشي شوي طالبان ملا یونس او ملا عبدالمنان نومیږي چې ملا یونس په کابل کې د طالبانو قمندان وو او ملا منان د طالبانو د رژیم پر مهال د هلمند والی وو. پاکستان له دې وړاندې هم د ملا برادر په ګډون شاوخوا دیرش طالب مشران له بنده آزاد کړي دي. د سولې عالي شورا یو لوړ پوړی پلاوی هم تیر اونۍ پاکستان ته تللی وو او هلته د صدر اعظم په ګډون له بیلابیلو پاکستانی چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د دې شورا ویان وایي کابل ته به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر پر مهال هم د سولې په اړه هر اړخیزې خبرې وشي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف راتلونکې دوشنبه کابل ته راشي، خو د کارپوهانو په باور ښاغلی شریف به په دې سفر کې د تیر په څیر یوازې ژمنې وکړي. احمد سیدی هم ورته نظر لري.
پاکستان په تیر وخت کې هم یوازې اجمونی کړي. فکر نه کوم چې د نواز شریف له سفر سره زموږ ستونزې حل سي. دا یو تګ راتګ دی او یو بل ته اجمونی ورکول دي. موږ باید د اوږد وخت لپاره انتظار وکړو او وګورو چې پاکستان څومره صادق دی او څومره اجمونی عملي کیږي.
پاکستان وایي طالبان د دې لپاره له بنده آزادوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، خو د ملا برادر په ګډون خوشی شو نورو طالب مشرانو تر اوسه په ښکارا د سولې له بهیر سره مرسته نه ده کړې او د ډیرو خوشی شو طالبانو سرنوشت هم نامعلوم دی. که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له ملا برادر سره دوی په تماس کې دي، خو د کارپوهانو په باور ملا برادر اوس د طالبانو په منځ کې دومره نفوذ او رول نه لري او داسې نه ښکاري چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. اسدالله لودین، آزادی رادیو، کابل.
کابل ته د صدر اعظم نواز شریف د سفر په درشل کې پاکستان اعلان وکړ چې د طالبانو درې تنه له خپلو زندانونو خوشې کړي دي. ټاکل شوی ده چې نواز شریف په څو ورځو کې کابل ته ولاړ شي. په داسې وخت کې د درېو طالبانو خوشې کېدل څه معنی لري؟ دا مسله فرشته نگاه د سیاسي چارو له څېړونکي سمی یوسفزي سره مطرح کړې ده او د مرکې په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې له زندانه دغه درې تنه خوشې شوي طالبان د سولې په بهیر کې څه مرسته کولی شي. سمی یوسفزي په ځواب کې وویل
دا اوسنی مشران چې خوشی شوي د درې کسه دوی د طالبانو صفوفو کې د میانه درجې یا قمندانانو یا چارواکي وو. د دې نه وړاندې ستر سرمشران خوشی شوي وو، لکه ملا نظرالدین ترابي اخوند، یا ملا برادر افغان هغوی هم خوشی شوی دی او ډیر مده هم جدی خوشی کېدل وته ده خو تر اوسه پورې داسې سمدستی ډول باندې د دغه افرادو لخوا د صلح لپاره یا د افغانستان له دولت سره مذاکرو لپاره څه نتیجه په لاس نه ده راغلی او نه هم دا توقع کېږي دا نوي کسان چې پرېښودل کېږي دوی به په سمدستي ډول کوم مهم کردار ترسره کړي.
تاسو ویل چې دا درې طالبان داسې درمیاني مقام درلوده، مونږ د ملا عبدالاحد جانګیروال پاک له پوهېږو چې د ملا محمد عمر مشاور پاتې شوې ده، دا دوه نور طالبان کوم چې دي هغوی څه مقامونه درلودل؟
ملا عبدالاحد جانګیروال هم داسې مهم شخصیت د طالبانو په منځ کې نه و، هغه د ملا صاحب په عمومي دفتر کې کار کولو او زیاتره د مطبوعاتي څنګه سره کار کول او زه فکر نه کوم کاغه د ملا محمد عمر افغان مشاور و. ملا محمد عمر افغان یوازې یو مشاور لرلو چې هغه مولوی وکیل احمد افغان و او بیا وروسته د خارجه چارو وزیر مقرر شو. بل کس ملا عبدالمنعم افغان چې د طالبانو د هلمند ولایت والی پاتې شوی ده، البته په اوسنۍ دوره کې چې طالبانو هر ولایت لپاره خپل یو والی ټاکلی ده، هغه هم د لنډې مودې لپاره والی پاتې شوی ده. بلکې دوی چې خورا مشهور جنګیالی و او د برتانوي فوجانو لپاره خورا مطلوب شخصیت و. دریم کس په اړه باندې ویل کېږي چې هغه هم د محمد یونس افغان، هغه هم د طالبانو نظامي قمندان و او په دې وروستیو کې د نیول کېدو نه وړاندې په دومره ډېر مهم پوسټ باندې نه و.
تاسو پوهېږئ چې راتلونکې هفته نواز شریف کابل ته روان دی، آیا د دې طالبانو راخوشي کول د دې سفر سره ارتباط لري؟
اصل کې د دې یو تعلق شته د ښاغلي نواز شریف، هغوی پاکستان د خودل غواړي چې یو حد پورې د افغان حکومت یا د افغانستان د صلح د کمیسیون چې کوم وړاندیزونه دي یا غوښتنې دي د هغوی په بنا باندې دغه طالبان د پاکستان له زندانونه خوشې کوي. یو ډول دوی غواړي چې په مذاکرات باندې د دې یو مثبت اثر پرېوزي، بلکې افغان حکومت اصلي غوښتنه دا ده چې هغوی دې په جنگی طالبانو باندې هغه طالبانو باندې چې زندان نه خوشی شوی نه بلکې دا وخت فعال کمانډانان دي یا مشران دي، افغان حکومت دا فکر کوي چې پاکستان حکومت کولای شي په دوی باندې فشار راوړي چې د سولې خبرو ته کینوي یا په افغانستان کې د جنگ نه لاس واخلي. افغان حکومت دا کوشش کوي چې مختلف اړخونو نه پاکستان سره خبرې وکړي، بنجان د طالبانو په څیر دي او ځنه ورسته امکان ولري د پاکستان د فشار طالبانو باندې راوړي چې هغوی د پاکستان خاوره د افغانستان خلاف استعمال نکړي.
د سیاسي چارو څېړونکی سمی یوسف زیو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر په درشل کې درې طالب بندیان د پاکستان له زندانه خوشې شول. دغه راز کابل د سفر په درشل کې د افغانستان او پاکستان د تولیداتو د نندارتون کوربه هم دی. نور حال له کابل د مرزی احمد زی په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مسؤلین د دې ډول نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم بولي. دوی وایي د دواړو هیوادونو د محصولاتو لپاره دا ډول نندارتونونه کولای شي د سوداګرۍ د ودې لپاره د زمینې له برابرولو سربیره د افغانستان او پاکستان اړیکې نوري هم تقویه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرسیال خانجان الکوزي د چهارشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ګډ نندارتون د معرفي کولو پر وخت وویل چې دا ډول ګډ نندارتونونه به د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې تر یو حده حل کړي.
دیو تا ډیر کارونه کړي. نمړنه کاري دا ده چې دواړه طرف ته سکتورونه یعنی د پاکستان تجاران او سرمایداران او د افغانستان تجاران او سرمایداران په واحد نظر رسیدلی دي چې دغه برخورد چې زمونږ دولتونه زمونږ د اقتصاد سره زمونږ د تجارت سره کوي دا سیاسي دي، دا اقتصادي نه دي. دغه وتاق پر اتاک سره تقریبا په ټوله کراوی 20% زموږ مشکلات ترانزیتی په کراچۍ کې حل شوې دي.
د افغانستان او پاکستان د مسولاتو ګډ درې ورځې نندارتون د پنځمې په ورځ په کابل کې پرنيسل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو لمخه په دغه نندارتون کې 15 غرفې د پاکستاني مسولاتو او لاس د افغانستان د مسولاتو لپاره په نظر کې نیول شوی. په دې ګډ نندارتون کې تر ډیره د افغانستان وچا میوه، قالینې او قیمتي ډبرې ننداري ته وړاندې کیږي. د افغانستان او پاکستان د محصولاتو دوهم ګډ نندارتون دی چې پرانیستل کیږي. تیر کال هم ورته نندارتون په کابل کې جوړ شوی وو. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به هم د دې نندارتون په وروستۍ ورځ کې برخه واخلي. په عین وخت کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر ډاکټر شمایل داوود آریان وایي چې دا ډول نندارتونونه کولای شي د دوړ هیوادونو پر سوداګري مثبت اغیزه ولري.
او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی حقیقت څه دی پروګرام واورې چې له مخکېنۍ پښتو خپرونې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو د ځانګړې مرکې له وجې خپور نه شو، او ورپسې هم د ښځو پر ستونزو نیمه نړۍ خپرونه.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې له طبي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستيال محمد اسلام سیاس زموږ میلمه دی. له ښاغلي سیاس سره به په دې پروګرام کې په دې خبرې وکړو چې دوی راتلونکي ژمې ته څه چمتووالی لري، تر اوسه یې څومره ولایتونو ته د مرستو لومړني مواد رسولي، داسې شکایتونه موجود دي چې د دې ادارې د مرستو رسولو په بهیر کې ځینې ستونزې موجودې دي. دا موضوع مو هم په دې بحث کې شامل کړې ده. سیاس صاحب، ډېره مننه چې زموږ د خبرونه میلمانه شوي. هر کال د ژمې په موسم کې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي له جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. کل تاسو هغه ولایتونو ته چې تر خطر لاندې دي څه چمتووالی نیولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره ډیره مننه ستاسو او ستاسو د محترمو اوریدونکو. ستاسو په ځواب کې داسې عرض وکم چې د افغانستان د ملي ادارې چمتووالی یو پالیسي جوړونکې اداره ده، او موږ وتوانیدو چې په دغه کال کې د ژمې دپاره یو ډیر ښه پلان چې درې ټکې پکې واضح دی موږ جوړه کړې ده
د راتلونکي ژمې ته.
راتلونکي ژمې ته د هغو کسانو لاسته ورکړې ده چې هغوی تطبیقوي. د مثال په توګه د لویو لارو د دې دپاره چې هغه بند نشي دا پلان جوړ شوی ده، او فواید عامه وزارت ته ورکل شوی ده. د هغوی دنده ده چې لاره په ژمی کې هغو لارو ته چې مرکز ته پسترو ولایتونو کې او یا ولایتونو ولسوالیو ته رسایي دغه لاره د هغه کلی پاکی کلی.
او دوم و دریم پلان څه دی؟
او دوم پلان مو داده چې هر ولایت ته د هغوی د پیخو په اندازه ځینې مرستو، خوراکي توکو، غیر خوراکي توکو، ادویه او نور شیان چې د هغوی اړتیا ده هغوی ته موږ په نظر نیولې ده، او د هغوی انتقال اوس هم ادامه لري.
او دریم پلان؟
او دریم پلان عامه پوهاوی ده. عامه پوهاوی د دې دپاره چې هر سلی، هر فامیل که هغوی په خپل هم دا یو مقدار ځان ته تیاری نه نیسی او خپل چمتو نکلی د حوادثو دپاره، دا هم یو د مونږ برنامه ده.
بله سیاس محترم، تاسو ویل چې تر خطر لاندې یا تر ګواښ لاندې ولایتونو ته مو د مرستو رسولو بهیر پیل کړی. تر اوسه مو څومره ولایتونو ته د مرستې رسولي، او په څومره وخت کې به ژمی هم را نږدې دی ټول ولایتونو ته تر خطر لاندې ولایتونو ته د مرستې ورسیږي؟
هغه ولایتونه چې تر خطر لاندې دي اتلس تر شل ولایتونه دي، او هغوی ته یو مقدار خوراکي توکي لکه غنم، غوړی، مالګه، نسک، او همدارنګه غیر خوراکي توکي لکه بلستان، کمپال، خیمه او داسې شیان انتقال شوی.
بله ټول اتلس شل ولایتونو ته انتقال شوی او کتاب بهیر روان ده.
اوس هم انتقالات روان دي.
څه وخت به بشپړ شي؟
شاید په یو میاشت کې بشپړ شي.
بدخشان، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس، پکتیا او پکتیکا او نورستان هغه ولایتونه دي چې تر ټولو زیات په ژمي کې تر ګواښ لاندې دي. تاسو دغه ولایتونو ته مرستې رسولي او که به په نږدې وخت کې ورته ورسیږي؟
طبعا دغه ولایتونه چې تاسو نوم یې اخیستل دا هغه ولایتونه دي چې د مونږ په اوله لیست کې راغلی ده، او موږ د دې لپاره چې کولای شو دغه ولایت ته په ښه توګه د ژمې په ژمی کې په ښه توګه هغوی ته د هغوی التیا راورسوو. اوس په نورستان کې موږ درې زره تنه غنم پلان لرو چې انتقالات جریان لري او امیدوار یم چې په دغه تر دغه میاشت تر ختمه پورې دغه انتقالات تکمیل
بله شي. څه ډاډ ورکوي د خطر لاندې ولایتونو اوسیدونکو ته چې دوی به سږ کال ژمی څه رقم وضعیت ولري؟ تاسو ورته د کوم پلان چې نیولی فکر کوئ چې دا پلانونه به عملي شي؟
د مونږ په پلان کې دومره چې پلان برابر شوی ده خو مشکلی نشته که یو مقدار خپل خلکو هم توجه وکړي او هغه مرستندوی اداراتو چې هغه دنده لري چې دغه پلان تطبیق کړي که هغه لږ حرکت وکړي ان شاء الله کوم مشکل خبره نه ده.
سیاسي ستاسو اداره پالیسی جوړونکو اداره ده، تاسو خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړه، له نورو اړوند ادارو سره، له نورو مرسته کوونکو موسسو سره تاسو څومره همغږي او آیا تاسو د هغوی له کارونو څخه راضي یې؟
دیمونګ همغږي یا هماهنګي ټول مرستندوی الخونو ته ډیره خدای او کوم شکایت نه لرو. ځینی وختونه کېږي تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او ځینی وختو موږ کولای نشو همغه څه چې وایو همغه څه عمل کوو. د دې
بله یعنی یو څه ستونزې موجود دي د همغږۍ په برخه کې؟
په همغږۍ کې نه، د عملي لاره.
بله په عمل کې ستونزې موجود دي.
د دې لپاره چې کوم مشکلات چې را پیښیږي دا دیمونگ هغه اهداف ته لک صدمه رسوي.
بله سیاسي سره لدی چې ستاس اداره د بیړنیو حالاتو کمیټه او د دبليو اف پی په ګډون ځینې نور موسسې هر کال تر ګواخ لاندې ولایتونو ته مرستې رسوي، اما علت څه دی چې بیا هم د دې سیمو اوسیدونکي د ژمي پر مهال جدي ستونزو سره مخامخ کیږي؟
علت دا دی چې خلک ډیر غالي او موږ لږ لرو،
ضرورت ډیر دی او مواد کم دي، امکانات کم دي
او د خلکو توقع هم ډیر اوچت دی. د دې لپاره ځینې وختو را منستکیږي چې خلک شکایت کوي، خو په روان حالت کې موږ دا انتقادونه نه منو. د دې لپاره چې هغه امکانات چې د دولت پلاس کې دی هغه د خلکو په مخ کې اموارایی، خو که خلق ډیر زیات غالي تا امکانات نه پیدا کیږي او بیا لږ مشکلات منځ ته راځي.
بله څومره دوران د ولسي جرګې غړو هم ډیر شدید انتقاد وکړ استاد په ادارو اړوند ادارو چې خپل مسؤلیت لکه څنګه چې لازم دی نه دی ادا کړی.
دا انتقادونه ځینې وخت د دې لپاره دی چې خلق تنبیه شي. دا سالم انتقاد دی او ولسي جرګه هم غالي شي مونږ له هغه حالت نه چې یو یو مقدار حرکت باید زیاد شد دیمونگ حرکت او دیده دیپارا دهید. دا کم انتقاد دیده دیپارا نداده چی وای دا کار عمدن کیجی، خو زین ستونز موجود دهید چی موج حقا منو.
سیاسه د سکل په پینزو میاشتو که یعنی دروان هجری المریز کال په پینزو میاشتو که د طبعی پی خل عمل دریس و دول از کسان په طول افغانستان که وجل شول، تاسو د وجل شول کورنه سره چه وکرل؟
موج د وجل شول کورنه سره غیزایی تو که غیر غیزایی تو که خیمه او نقد پیسه چی 500 افغانی هر شهید کورنه تا منظور شویده اوی تا ورکل شویده او دیدی حقوق رسیده لیده.
سیاسه په تیرو کلو کې موږ تاسو ولیدل چې د بدخشان او ځین نورو سیمو اوسیدونکو د دې لپاره چې لارې بندې وي، مواصلاتي لارې، دوی د وښو خوړو ته اړ شول. سکل تاسو هغوی ته څه زیری لري؟
په تاسف سره وایم چې دا دوه اړخه لري. یو اړخ فقر دی او موږ د فقر دپاره کار نه کوو، اما د حوادثو دپاره څوک چې زیانمن شوی ده هغوی ته حقوق رسولی ده.
د بدخشان د سیمې او د دایکنډي د سیمې خلکو چې واښه خوړل د هغوی له دا و چې مواصلاتي لارې بندې وې، بیا هم په یو ډول سره عامل طبیعي پېښې وې.
نه پیشکاشم او نه هم په دایکنډي ولایاتو دومره لاره بند شوی بنه چې 40 ورځه 50 ورځه یو میاشتې چې هغوی دا مشکل لاره بندول شاید دو ورځ یا درې ورځ وخت نیسی. د دې لپاره چې ډیر سنگین برف کله چې کوم ځای ته راځي او لږ مشکلات پیښوي هغه دعا دوه درې ورځې وخت نیسي چې بیا دوباره پاک شي، خو دومره لاره بند نه دی په دغه دوه ځایه چې تاسو نوم یې اخیستی ده، چې د دې سبب وشي چې بیخي قاطی راسي او خلک مواد ونه لري او د هغوی په ځای واخو خري.
بله سیاسب، یو بل انتقاد ستاسو او په نور اړوند ادارو دا دی چې مرستې مو ډېرې په ځنډ مصیبت ځپلو سیمو ته رسیږي.
دا ډېره مهمه خبره ده د دې دپاره چې خلک پوه شي چې دا ولې داسې کیږي. یوازې مرسته رسول د دې دپاره چې خلک په خپله لږ مشکلات لري دې له هغوی خبره ده. مرسته په خپل وخت او زمان رسوي، خو لږ د دې دپاره وخت نیسي چې سړی پوه شي دغه ځای ته چې اوس حادثه راغلې ده په څه شی دا ضرورت لري.
یعنی تاسو اول څېړنه کوئ، تاسو څېړنه کوئ، ارزونه کوئ چې څه ضرورت دی، بیا هغه مواد رسوئ.
بیا هغه مواد رسو. د دې معنی دا نه دی چې حادثه اوس پېښه شوې ده، دا خلک همدغه سي پاتې شوې ده او لاس ورځه مواد ورته رسولې ده. دا اول یو تیم راسي د جستجو نجات په نومه، دا په سرعت کار کوي، زخمیانی باسي، شهیدانی باسي، هغه خلکو چې د حادثې تر لاندې ده هغوی باسي، خو امن و زایون و انتقالی موادی ویشی تداوی کهی.
بله سیاسب، هدفم داده او بخی، هدفم داده که ما خیسته ویستاسو هدف چه تاسو کلا چیرنه که وچی ده سیمه تا چی ده مصیبت وزه پلا چی ضرورت دی پا هم دی وقت که حال تا یو بل تیم فعالیت که وچی ده اغوی اغا ارین ضروریت رو تا پورا که.
بله بله دا تیم فعالیت کهی او ده تیم پخپل لگ مواد لری، دوا لری، داست شایان چی اولی کمکونو نیازده حقیقت لری، او بیا مواد حق وقت مجرس اولایشو چی نیازمندی تشخیص کلو او دوم را و پایدو چی سوم را خل دیده مواد التیا لری.
بله دقیقه استاسو چیرن سوم را وقت نیسی؟
شاید دو یا دری ورزه.
بله اما ساکل موږ د بدخشان له اشکاشم نه داسې راپورونه درلودل چې په پسرلی کې هلته سیلونه راغله، اما تر اوسه هم د هغه سیمو اوسیدونکو ته چې سیلاب وځپل وایي مرستې نه دي رسېدلې.
ما مخکې وویل اوس هم بیا په داګه وایم چې د اشکاشم په ولسوالۍ کې، اشکاشم په بدخشان کې یوازنۍ ولسوالۍ ده چې د پیښو نه لږ آسیب ورته رسوي، خو بیا هم هلته یو موسسه ده چې مونگ سرا علی که لاری او اکثر سرحدی ولسوالی او تا موج لحقوی لاری دیحقوی موسیل لاری کمک رس او خلکو تا فوکس داست موسیل چی هم کمک رسای خلکو تا او هم آگاهی ورکی.
بله یعنی در دشکاشم در خلکو در انتقاد تاسو بزای بولی چی حقوی تم رسی ندی و رسی دلی؟
خیلی موج نمانو.
بله
دیپارا چی حال تا فوکس فعال دی او دیر امکانات لاری او سم موج پخپل اشکاشم که امکانات دیر لرو.
د بدخشان پر راغستان ولسوالۍ کې چې هغه هم تر غواخلاند ولسوالۍ ده، دا سره پرونسته چې هلته په یو ګودام کې شاوخوا 300 ټنه غنم ذخیره شوی لڅو کلو راهیسه چاته ویشل شوی نه دی او حتی د غنم اوس د خرابېدو په حال کې دي.
موږ مخکې ورته وویل چې موږ د فقر د پاره کار نه کوو، موږ د مرض د حوادثو د پاره کار کوو، او دا خبره مونږ ته سم د دې لپاره ناراضي شي پراخ کې چې درې ولسوالۍ لري دا ډېر آسیب لیدلې ده، او دغه مواد دغه آسیب رسیدګانو د لپاره دا انتقال شوی ده، باید دا وویشل شي او دا د هغوی د ولسوال او ولسوالۍ رهبری کار دی چې ولې دا.
نو تاسو نشئ کوي فشار پر اوړی په دوی باندې چې دا مرسته چې تاسو یا نور ادارو رسولي هغه په اړمنو خلکو ویشي؟
خو دا خبره موږ ته نه رسیدلې، کبوش ته رسیدلې وي حتمان پښتنه موږ وکړه،
یعنی اوس حتمان پاره چرنه کوي. بل موضوع دا په سروبي کې چې سا کال شدید سیلاب راغی دی، سیمه ته هم وایي تاسو مرسته په ځان ورسیدلې؟
په سروبي کې دومره کومکونه زیات وو چې موج د ظاهری پتوګه خو 1500 کورونه یوته ډیر مواد چې شامل دی دی غنم، خیمه، اولا، آشپزی، ظرفونه، آن هغه شی چې تاسو پزین کې راځي هلته تلیده او وشل شوی ده، پیسې تلیده وشل شوی ده، خو خلک چې قناعت نلری نلری. خو زما په فکر په سروبي کې دومره کومک شوی دی چې هیچ ایس نقطه تا چی آسیب رسیدل دوبره کمک نداشم.
بله سیاسه به دجمی پر محل دا اکثر لرو پراتو ولایتونو مواصلاتي لارې ولسوالیو سره بندیږي. تاسو څنګه ولسوالیو لپاره هم مواد انتقالوي او که یوازې ستاسو مواد د ولایتونو مرکزونو ته ځي؟
مواد خو د ولایتونو په مرکزونو ځي او هغه ولسوالیو ته هم ځي چې احتمال لري په ژمي کې د هغوی لاره بند شي، لکه چې تاسو مخکې وویل په راغستان کې هغوی ته مواد انتقال شوې ده، د دې دپاره چې په ژمي کې هغوی لاره بنده شي او خلک مواد ته اړتیا لري هغه مواد ورته ووشل شي.
سیاس صاحب، د خبرونې وروستیو شیبو ته رسېدلی یو یو انتقاد په اړوندو ادارو دا دی چې دوی فقط د پیښو معالجه کوي، وقایه نه کوي. تاسو د دې لپاره چې په راتلونکي کې د طبي پیښو مخه ونیسئ څه پلانونه لرئ؟
د وقایه دپاره موږ څو پلانونه لرو. آگاهی عامه پوهاوی ده چې خلک باید د حوادثو څه معلومات ولري چې څنګه ځان وژغوري. استنادي دیوالونه هغو قریجاتو ته چې سیلابونه راځي او هغې ته توان رسوي، باید د دې قریجاتو اطراف استنادي دیوالونه اوچت شي، او که دا امکان ونه لري بیا قریجاتو په بل ځای کې انتقالوو.
ډېره مننه سیاس صاحب، زموږ د دې خپرونې بحث همدومره و. زموږ بحث همدلته پای ته ورسېده. یو ځل بیا له خپل میلمه له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې له مرستیال محمد اسلام سیاس صاحب څخه ډېره مننه.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه،
جوړونکې لینا شریفی.
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو، زما لینا شریفی سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې د هغې ښځې د ژوند کیسه اورو چې مخ ته تیزاب ورشیندل شوی.
تیره چې مېړه وکړه، ما وکړه سړی دې ما خپله لاسه وکړه، اوس ما کوې که نه مې کوې په تمې زنده دې کوم. درې کاله پاس راغی، دروازه یې راوټکله چې دروازه مې ور خلاصه کړه، تیزاب ته راواچو چې ما به خور واخیستې بس په ځان نارپېدلې نه.
قانون د دغه تاوتریخوالي عاملانو ته کومه جزا ټاکلې؟
کچیرې د کیمیاوي موادو شیندل په خودو باندې د مرګ سبب شي، بیا دغه سړی په اعدام محکومیږي.
آیا دغه کسان بیرته رغیدای شي؟
دا نظر د زخمونو ژوروالي پورې اړه لري. که چیرته مثلا ساحه ډیره تخریب شوې وي، د یو بل ځای نه جوند راخلو هلته ورته لګو ترمیموي، او که چیرته ساحې ډیرې کمی هغې ته بیا هم پلاستیک سرجري هم کوو او لیزر سرجري هم ورته کوو.
دا ټول په دې خپرونه کې اورو، خو مخکې له هر څه وږمه رشیدي د ښځو په اړه لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د نومبر 15مه چې د لیندې له څلورمې سره سم ده، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ له 1901 میلادي کال راهیسې په ځینو هیوادونو کې لمانځل کېده، خو د دې لپاره چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې عمومي عزم رامنځته شي، په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نامه ونومول شوه چې هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي. سکل په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو ثبت زیات شوی دی، او په همدې لنډو ورځو کې د تاوتریخوالي ډېرې شدیدې پیښې رامنځته شوي. 18 کلنه شکیله میړه په مخ په مرمۍ ویشتې او په روغتون کې پرته ده. د لوګر ولایت اوسیدونکې نور بیبي هم د میړه لخوا په تیږو دومره وهل شوې چې مرګ یې حال روغتون کې بستر ده. په بغلان ولایت کې د وسله والو لخوا د خلکو په وړاندې پر یوې مېرمنې جنسي تیری وشو. دغه راز په هرات کې په یوې 4 کلنې نجلۍ تیری وشو او مړه شوه. د ښځو د حقونو فعالان د دغسې تاوتریخوالي علتونه بې سوادي، ناوړه دود دستور، بې وزلي، رواني ستونزې او تر ټولو مهمه د قانون نه پلي کېدل بولي. وایي چې که چیرې د تاوتریخوالي عاملانو ته سزا ورکړل شي، د دغسې پیښو شمېر به راکم شي. ملالی یوسف زئی تیره اونۍ د اروپایي پارلمان لخوا د 2013 کال د سخروف جایزه ترلاسه کړه. ملالی دا جایزه یو ستر ویاړ وبله، وایي چې د نجونو د تعلیم لپاره به هلې ځلې نوري هم زیاتې کړي. 14 کلنه ملاله د اکتوبر میاشت کې د کوچنیانو د تعلیم د حق لپاره د مبارزې په بدل کې د دغې جایزې مستحقه اعلان شوې وه. د اروپایي پارلمان دا جایزه هر کال د بشري حقونو او د بیان ازادۍ فعالانو ته ورکول کېږي. ملاله یوسف زئی د 2012 میلادي کال اکتوبر میاشت کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ په خاطر په سواد کې د طالب وسلواله لخوا په ډزو وشتل شوې وه او په لندن کې درملنه شوې ده.
درنو اوریدونکو، تیزاب شیندنه هغه شدید تاوتریخوالی دی چې په افغانستان او ځینو ګاونډیو هیوادونو کې ترسره کیږي او قربانیان یې تر ډیره ښځې وي. د تیزاب پاشلو له امله چې په اکثرو حالاتو کې پر مخ شیندل کیږي، ښځې د ټول عمر لپاره عیبي کیږي. طبیعي څیره یې اوړي، کیدای شي ړندې او ان له دې امله مړې شي. د خوست ولایت اوسیدونکي بی بی اختره هغه قربانی ده چې د لیور زوی په مخ تیزاب ورشیندلی او د دې د مخ یو پلاوی ورشړولی دی. که څه هم ټپونه یې اوس روغ دي، خو د تیزاب له امله د پوستکي طبیعي حالت له منځه تللی. یوه سترګې پټه شوې، یوه خوشونډې او سږمه یې کش پاتې دي. بی بی اختره وایي چې د لیور زوی میړه ورته مړ کړ چې له دې سره واده وکړي او شته یې خپل کړي، خو کله چې دی ونه منله نو تیزاب یې ور وشیندل. دا خپل کیسه داسې کوي. اختره لمیړنه په اورپا ته پوله پټي او شتمنې کې لخپل کور کلی راکړه شوې کابل ته پناره وړي او په یو کندواله کې وسی. دا ځان دولونو او دوو زمانو ته د روزې د پیدا کولو لپاره چادرې په سر کوي او د سرک په سر سوال کوي. دا د خپل ژوند په اړه وایي.
مو ترکاری سبزی پخلا نه دی کی چې سره کم تا خلک سبزی اخلي، خلک شای اخلي کوته ایما وی خلک کورو کې ترکاری وی ای بخل خلای چې مری خو چی شي پخ هغه پخ کې به لري کسان زده تا کو د کور مالک دغه نه د اختر فورزی واکه پخوله دغه زمانه نو له بسار چې ما خل کنه دبر خاطره په ماته رسره ده ایما زمانه نو ناس وی به دسه کومره خلک یې نه پخ یتي به خره وکړي په خدای دې تر خدای کومه وایي دای دې مله سره کمینا به واکه وخت که سب دچ دبر صاحب وختات ورز نه پخ کړای ما ته خو نه چا خیر کنه چا ته ترک نه چا خیرات رکه دې ما غریبی نه لږه.
د بی بی اختر مشر زوی دولس کلندی عبدالله نومیږي. عبدالله له سهاره تر ماښامه د څو پیسو د ګټلو لپاره کراچۍ چلوي. دی وایي چې له درس او مکتب سره یې ډېر شوق دی، غواړي چې ویل ولي، خو د ډوډۍ غم یې نه پرېږدي. عبدالله وایي هغو کسانو چې په مور تیزاب شیندلي اوس هم په دې هڅه کې دي چې دی او ورور یې ووژني او د دوی پوله او پټۍ د ځان کړي.
امر الله سے موږ مور سواده کا یم موږ منځه کې سیدا ډایرک جره دا په سیدا نو زمانہ تر موږ کو یو د منځه کې به موږ سی بشي زه ته مرزي زه او خپل نه راغم خو په مور مړه راي سی نه اوس موږ مور ته بیا کوم زره ونه رسي ورونه خواند ته مې په دې غړې زه اوس خپل کار شو نه کوم مجبورې ده زه انده کور مو سې زه هم خو به موږ ته مزه خپل خو نه کوي زیوا خو مشه کوم سره دا مجبورې ده مکتب ډېر فنډه کې متا هغه خالص زوم لري چې کور خرج فارق څوک ورکې مو پته زه به شي مکتب ته ځم.
بی بی اختر وایي چې دوار مان لري یو د چمخي بیرته جوړ شي ځکه دا وایي چې کله چیرته ځي یا غوړی کار وکړي خلک ورنه نفرت کوي. بل دا چې څلور وړه ماشومان خوانځای ولولي دا وایي نور هر څه تیریږي غریبي به هم تیر شي خو چې اولادونه یې درس ووایي.
دا ما نو ارمان بزره کده چې بچان مکتب وایي نو ما مخ جوړ شي پک وګایم که تاګه هم کار کم دم بیا وام چې به بچان دا مکتب وایي خپل بچای به دی ودی دا غړې واسي چې دې مکتب وایي بند شي ما مخ جوړ شي واس.
تیزاب د بدن د پوست انساج لمنځ وړي او څیره په ویرون کې بڼه اړوي چې دا کسان ټول عمر له رواني نارامیو سره مخ وي او په ټولنه کې هڅې چې ښایي نشي راڅرګندېدی. تیزاب کله کله ان هډوکي شړوي او انسان وژني هم. د جلدي ناروغیو ښایست او لیزر متخصص ډاکټر زلمی خان احمدزی د دغه سې ناروغانو د درملنې په اړه وایي
د تیزاب په واسطه باندې د جلد لومړنۍ طبقه دوهمه طبقه او درېمه طبقه یعنی جلد په عمومي ډول په درې طبقو ده کې تیزاب ډیر عمیق وي خو درې واړه طبقې نه منځ ځي او که د تیزاب غلیظت یا هغه تاثیرات یا ایفیکسي کم وي نو بیا اوله طبقه حتما له منځ ځي. دا نظر د زخمونو ژوروالي پورې اړه لري که چیرته مثلا ساحه ډیره تخریب شوې وي د جلد ساحه ډیره له منځه وړې وي بیا هغې لپاره موږ یو ښه تداوی لرو چې هغې ته سکین ګراف ورته وایو د یو بل ځای نه جلد نو آلته ورته لګو ترمیمو او که چیرته صحیح ډیره کمی هغه ته بیا هم پلاستیک سرجری هم کو او لیزر سرجری هم ورته کو. هغه کسان چې غوی پر مخ باندې تیزاب نشین دلسوی کومه هغه دوباره ترمیم کو بیا هم آلته اوس اثرات پاتې کیږي. یو خو دی جری پلاستیک دوباره د خاتونه یو څه وخت پورې پاتې کیږي او بل کې د شي صحه ډیره زیاتې یو تر پسترګو سره کاشي شونډې کاشي پوزو سره کاشي نو د نقصانات په دې کېشته ده.
د تیزاب په وجه د تخریب شوی پوستکی علاج ډیر اوږد او خیمته دی چې ځینې وخت له علاج وروسته هم په کامل ډول نه رغیږي. ډاکټر احمدزی په افغانستان کې د دغه سې ناروغانو د درملنې د لګښت په اړه وایي
اصلا پلاستیک سرجری که دسی خاص لگه نمعلومیگی خب یا هم نظر باغا بین المللی ستندر سی ده منگ دلتا آغا پر دالر پر افغانوی بانده تبدیل کرده یو انچ مربع ساحه سی منگ ترمیمو پر حدود دلا زر افغانوی که آغا ترمیمیگی خب یا هم چون اسی ساحه زیادیگی غمر دیدی قیمت هم زیادیگی نو ده ما پر جری پلاستیک که مخصوص قیمت ترو ستاین کی گی نه اکثر وقت آغا کسان سی مثلا یادی مخالبینو نخور بانده تیزاب بانده اچول کی گی یا د نور مشکلو لپاره یغو د لپاره کله کله بیا زما ته د وی رایگان هم اعلانېږي او هغه بیا کولای شي زما د دې اعلان نه استفاده وکړي او دا ګټه وختي
موږ دغه سیاه خزه پیژنو چې تیزا پېښول سوي د څو ماشومان مور هم دولتي حالت خپل دی ضروریږي آیا کرس تاسو تدوی کوي
ان شاء الله یو ځل د زما کلینیک ته مراجعه وکړي از په دې دی هغه زخمونه وګورم چې څومره امکانات موږ سره هغه به دې په خدمت کې دا به موږ د هغه سره خدای خدمت وکړو.
د تیزاب شیندلو هم د غیر انساني اړخونه دي چې د بشر د حقونو پلویانو د هغو هیوادونو پر حکومتونو چې د تیزاب پاشلو پیښې پکې زیاتې دي تل فشار اچولی چې د تیزاب پاشونکو جنایتکارو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په بنګلادیش کې د همدې فشارونو په نتیجه کې په 2002 میلادي کال کې د تیزاب شیندلو د جرم د کنټرول قانون پاس شو او تیزاب اچونکو ته د اعدام سزا وټاکله. که څه هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې په ښځو باندې د کیمیاوي موادو د استعمالولو په اړه مواد شته خو د ښځو د حقونو پلویان غواړي چې په دې اړه واضح قانوني مواد وي چې مجرمانو ته د قانوني تیښتې لارې پاتې نه شي. د افغانستان د عدلیې وزارت د حقوقو د برخي غړی اشرف خان عظیمي د افغانستان په قوانینو کې د تیزاب شیندلو او د داسې مجرمانو د مجازات په اړه وایي
قانون جزا کې هم احکام راغلی ده خو د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې ترسره کیږي دغه شان جرایم چې ښځو باندې اور اچوي او یا ښځو باندې کیمیایي موادو یا زهري موادو واچوي او د هغوی په بدن کې زرق وکړي بیا دغه مطلب د قانون منع خشونت علیه زن په قانون کې دغه مجرمینو دپاره جزا ټاکل شوی ده که چیرې د کیمیایي موادو شیندل خوزو بانده ده جراحت موجب وشی بده تا حبس دوام چده شپار سو کلونو ناتره شل کلونو پوری دی پا حب محکومیگی او کچیره داغ عمل ده خیزی ده مرک سبب شی بیا داغ سره ده قانون من خشونت علیه زن پر بنسد پا اعدام محکومیگی
ده خوزو ده حقونو فعالان وی چه ده قانونی موادو ترچنگ اروانده اداره باید پا بازارونو که ده خطرناک و تیزابونو پا پیر و پلور مقررات نافذ کړي چې هر څوک یې په اسانه ترلاسه نشي کړای چې له دې سره به جنایتکارو ته د دغو موادو ترلاسه کول د اوس په څیر اسانه نه وي او د تیزاب پاشلو د پیښو پر کمولو کې به مرسته وکړي. درنو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره و. نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم. خوشاله دی وي.